د سهار اته بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو استازي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي انکار ورکوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر وایي چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون دی په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د هیواد د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د واشنگټن لپاره دا مهمه ده چې په سوریه کې پوځي حضور ولري. د خبرونو تفصیل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر وویل تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیله زیاتې شوې ده. نیکه هیله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلاوي کې نوې له افغانستان څخه کتنه کړې. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبرلاندو ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي.
In Afghanistan we think peace is very important. We think the Taliban coming to the
Afghanistan ke muk fikr ke uch sul dera muhim da muk fikr ke uch de sul me sta de Taliban ra tak dir muhim da aw muk fikr ke uch tolan ni wala tolan de ta altia la riche de de behir mlatad wakri no muk ba watwani guch halta sul walaru de Afghanistan de sul ali shura mashar Muhammad Karim Khalili session be puraz wili uch la Taliban sara ghair rasmi tamasun jari de aw pa mili aw ni wala kacha de sul de ra wastul para sharait barabar shwi. افغان ولسمشر پرون بیا په کابل کې په یوې غونډه کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې سولې ته حاضر شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشوي په دې غونډه کې به تر ډیره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر وړاندې خبرې وشي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي محمود اسایقل ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی ګډون وکړي. وروسته تر دې چې په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوی کابل ته ولاړ، د غونډې د تیاریو خبرونه خپاره شول. د ناتو چارواکو افغانستان ته د ګرجستان د لسګونو سرتیرو د لیږلو ستاینه وکړه. د ناتو د پوځي کمیټې رئیس پیتر پاول پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاعي چارو د مسؤلانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل له ګرجستان سره د غونډې په ترڅ کې د ناتو د دفاعي چارو رئیسانو په عملیاتو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د ګرجستان د پام وړ ونډې مننه وکړه. د راپورونو له مخې نږدې یوه اونۍ مخکې د ګرجستان سل پوځیان افغانستان ته ولاړل تر څو په مزار شریف کې د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې ځای په ځای شي. ګرجستان په اوس وخت کې په افغانستان کې 1500 سرتیري لري. ټاکل شوی نن د هرات په څو ولسوالیو کې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت د لارو د پخولو کارونه پیل شي. د هرات والي ویان جیلاني فرهاد د دې پروژو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د کلیوالي سیمو مهم التیاوې بشپړوي. د پروژو په بشپړېدو سره به ترانسپورټي اسانتیاوې پیدا شي او په هرات کې به په زرګونو کسانو ته کار پیدا شي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا نوې لارې به د انجیل، ګذره، انکروخ، رباط، سنګي او ګلران په ولسوالیو کې جوړې شي. ټاکل شوی سبا تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ټیم له آیرلند سره مسابقه وکړي. افغانستان د دې نړیوال جام په ډی ګروپ کې له پاکستان سره، لانکا او آیرلند سره یوځای شوی دی. افغان لوبغاړو پرون د سریلانکا لوبډلې ته ماتې ورکړه او تر هغه مخکې د پاکستان له ټیمه لوبه ګټلې وه. په دې ډول د افغانستان ټیم د دې لوبو کوارټر فاینل ته بریالی شوی دی، خو د سبنۍ لوبې ګټل د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې د خپل ګروپ په سر کې به پاتې شي او د بل ګروپ له دوهم ټیم سره به په کوارټر فاینل کې مخامخ شي. د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس له هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون دی په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. ګوټرس په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره کړې وویل هغه موضوعات چې مستقیما له اټومي تړون سره ارتباط نه لري باید له دې پرته چې د دغه تړون ساتل او د شرایطو پر ځای کول له ګواښ سره مخ شي ورته ځواب وویل شي. هغه وویل دغه تړون د اټومي وسلو د نه پراختیا په ترڅ کې یوه لویه لاسته راوړنه ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په کراتو د ایران د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په پراختیایي پروګرام انتقاد کړی او دغه راز یې هم انتقاد کړی دی چې د هیواد د سوریې په شپکلنه جګړه کې د یو شمېر ډلو ملاتړ کړی دی. ولسمشر بشار الاسد په شمول او دغه راز د یمن حوثي یاغیانو ته هم وسلې او مهمات ورکوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل د واشنگتن لپاره دا مهمه ده چې په سوریه کې پوځي حضور ولري. ټیلرسن زیاته کړه چې دغه پوځي حضور به په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. ټیلرسن چې پرون په کالیفورنیا کې په سټانفورد پوهنتون کې وینا کوله دا هم وویل چې د ټرمپ اداره به د پخواني ولسمشر باراک اوباما تیروتنه تکرار نه کړي چې له عراق پوځیان وایستل. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان خبرداری ورکړ چې که چېرته ناتو نوې ټکنالوژۍ ته مخه نه کړي او د روسیې د ګواښونو مخه ونه نیسي په راتلونکو 15 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. جنرال کورټس سکاپوروتی پرون دا خبره د ناتو د دفاعي چارو د رئیسانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په بروکسل کې وکړه. هغه دا خبره هم وکړه چې د یو تړون په توګه برلاسه دي خو د داسې سیمې په اروپا کې شته چې د سایبري بریدونو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو او ورېدل کدا ځین نور خبرونه غوړې بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته په تمه ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي وایي د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي کار ورکوي.
The US policy on Afghanistan is working.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي نن د افغان کډوالو د برخلیک په اړه له پاکستاني چارواکو او د لویدیځو هیوادونو له سفیرانو سره مهمې غونډې لري. پرون هم افغان سفیر د افغان کډوالو له مشرانو وغوښتل چې بیرته خپل هیواد ته د تګ لپاره ځان چمتو کړي. د ارزګان اوسیدونکو وایي د ناامنۍ له امله بندو شوو لارو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
ډېر سخت حالات دي پر خلکو باندې. خلک په نس کولی چې خپل مریض په ښه وخت کې راورسي تر څو دلته تداوي وي. خو هغه چې دلته راورسي هغه ژوند له لاسه ورکوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو په خپرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دې برخه کې د شکنجې په اړه اوري او د ژوند په شیبو کې بیا د کوچیانو د دودیزو خوړو په اړه اوریدلی شئ.
مثال د خبره کورت د میګو شوده مسته دغه خواړه د کوم ورځ غوا هم پکې استعمال کوم.
مننه چې ازادي رادیو او د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شمشاد زدرن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي د افغانستان حالاتو ته خوشبيني ښکاره کړې ده. نه کې هیلې په باور کله هم د سولې لپاره په افغانستان کې دومره شرایط نه برابر شوي. نه کې هیلې وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر استراتیژي انکار ورکوي. دا استراتیژي تیر کال د اګست په وروستیو کې اعلان شو او له دې راوروسته پر پاکستان فشارونه زیات شول. نیکی هیلی هم په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي په ترکیب کې له افغانستان څخه کتنه کړې او له افغان مشرانو سره د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې کړې وې. احمد شیبری نور تفصیل وړاندې کوي.
په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي چې په سرعت د افغانستان وضعیت په بدلېدو دی. نیکی هیلی په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل
The US policy on Afghanistan is working.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسی کار ورکوي. موږ په ډراماتیک ډول هلته تغیرات وینو او ګورو چې د امریکا تګلاره څه کوي. موږ تر بل هر وخت له طالبانو سره خبرو او د سولې پروسې ته ورنږدې شوي. نیکی هیلی زیاته کړه چې د سولې خبرې به د افغانانو په مشرۍ وي او په دې برخه کې د امریکا د اسانتیاو د برابرولو اړتیا نشته، خو د دې خبرو حمایت ته ضرورت شته چې واشنگتن به ملاتړ کوي. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ تګلاره دا ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان له حکومت سره به کار ته ادامه ورکوي تر څو ښکاره نتیجه ترلاسه شي. نیکی هیلی چې د اونۍ په پیل کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پلاوي سره کابل ته تللې وه، امریکا ته تر ستنېدو وروسته پرون ناوخته خبریالانو ته دا هم وویل چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. پر پاکستان د فشار او په افغانستان کې د سولې خبرو ته د امید خبره د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا هم ازادي راډیو ته وکړه. تر اوسه د سولې په برخه کې کله هم دومره د پام وړ هڅې په افغانستان کې نه وې شوې. د دې لپاره چې د افغانستان د سولې غوټه په پاکستان کې ده، نو که پر پاکستان نور فشار راشي، هم له ایډیالوژیک اړخه او هم له سیاسي او امنیتي پلوه، پاکستان به مجبور شي چې خپل چال چلند بدل کړي او مجبور به شي چې د ترهګرو او تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپل خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل تر څو چې پاکستان د تروریزم ملاتړ کوي، افغان ټولنه به دا احساس کوي چې خوندي نه ده. نیکی هیلی دا ونه ویل چې څرنګه فشار پر پاکستان راولي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا واک لري چې پر هیوادونو او اشخاصو بندیزونه ولګوي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت ورته کنیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی په سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دو تر څلور بجو له ازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلاوي د تک او په امنیت شورا کې د افغانستان د موضوع په اړه بحث ځانګړی شوی دی. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او په دې اړه پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره نن مهمه ورځ ده. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې د ورځې په اوږدو کې له پاکستاني چارواکو او د لویدیځو هیوادونو له سفیرانو سره غونډې لري او تر دې وروسته به معلومه شي چې اسلام آباد خپل پریکړه بدلوي که نه. د پاکستان کابینې نږدې دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې ټول افغان مهاجر د جنوري تر اخره چې ورته یوازې 12 ورځې پاتې دي له پاکستان ووځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال بیا وایي چې د دو هیوادونو په اړیکو کې د ترنګلتیا فشار باید پر افغان کډوالو را نشي. نوموړی همداشان ویي له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې روانې دي، خو د دې ترڅنګ له افغان کډوالو هم غواړي چې خپل هیواد ته ستنېدو ته چمتووالی ونیسي او په هیواد کې بیرته په خپل هیواد کې په عزت سره ژوند پیل کړي. زاخیل وال دا څرګندونې پرون په پېښور کې د افغان کډوالو یوې سترې غونډې ته د وینا په مهال وکړې. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اورئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیل وال وایي د افغان کډوالو عزت او درنښت په خپل هیواد کې دی او حکومت هڅه کوي چې ټول افغان کډوال په درنښت خپل هیواد ته ستنېدو ته هڅوي. نوموړی همداشان وایي له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه خبرې روانې دي او ټینګار کوي چې کډوالو ته باید نه په پاکستان کې او نه هم په افغانستان کې د اوږدو د پار په توګه وکتل شي. زاخیل وال دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د افغان کډوالو د تشې په انګړ کې هغې غونډې ته وکړې چې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د کیمپونو مشرانو او افغان محصلینو په ګډون پکې سلګونو کډوالو برخه اخیستې وه چې د کډوالو پر ګڼو مسایلو سربېره پکې هیواد ته د کډوالو د بېرته ستنېدو په لړ کې سلا مشورې هم وشوې. ښاغلی زاخلوال د کډوالو غونډې ته د وینا پر مهال وویل، افغان کډوال د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي لپاره د پل کردار ادا کوي، او په خبره چې کډوال د چا په اوږو بار نه دي بلکې د خپلې پانګونې له امله د اقتصاد یوه مهمه برخه ده.
افغان کډوال کولای شي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې سره لا نږدې کړي. د افغان مهاجرینو څخه د اړیکو د کېدو د یو فاکتور په صفت باندې استفاده وشي نه بره. زما مشوره پاکستان ته دا ده چې مهاجر ته د سر په سترګو ونه ګوري، مهاجر ته یو مشترک سرمایه په سترګو وګوري. کډوال ته د اوږو د بار په سترګو باندې ونه کتل شي، نه دلته نه افغانستان. کډوال چې دلته دی د پاکستان د بزنس یو مهمه برخه. کډوال دلته سوال ته نه راځي.
افغان سفیر په داسې وخت کې د پیښور سفر وکړ چې د پاکستان حکومت د روانې میاشت په لومړیو کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدنو موده یوازې د یوې میاشت لپاره وغځوله. وی ویل د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسیار د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. ښاغلی زاخلوال په خپلې وینا کې کله یوې خوا د افغان کډوالو له امله د پاکستان حکومت او ولس د کوربتوب مننه وکړه، نو له بلې خوا یې وویل د حکومتونو اړیکې په خپل ځای، خو د اړیکو په ښکته پورته والي کې پر کډوالو فشار راوړل ښه پالیسي نه ده، باید له دې ډډه وشي. که سوم زاخلوال د خپل وینا په پای کې وویل چې د کډوالو د ګڼو ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې روانې دي، خو دې تر څنګ پر افغان کډوالو غږ وکړ او ویې هڅول چې خپل هیواد ته ستنه شي، او په خبره یې چې هیواد ته د ستنېدا پرېکړه باید د کډوالو تر ټولو ښه او ګټوره پرېکړه وي، او د کډوالو ستنېدا یې د هیواد امن او سولې لپاره ګټور ګام وباله.
ژوند کې یو د مهمو او بهترینو تصامیمو چې نیولی هغه دا تصمیمونه چې خپل وطن ته لاړه.
تو افغان سفیر په وینا په هیواد کې دننه لاړوندو چارواکو سره د ورستنیدونکو کډوالو موضوع په اړه خبرې کړې او جدي پاملرنه ورته شوې ده.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د اورزګان ولایت د لری پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت او طالبانو دواړو ور باندې د ترین کوټ ښار ته غزیدلې د تګ راتګ لارې تړلې چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د ولایتي روغتون مسؤلین هم وایي لارې تړل شوي او خلک خپل ناروغان حتی تر ولایتي روغتون پورې نشي رسولی. ولایتي اداره هم ستونزه مني خو وایي چې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپورټ کې اوري.
د اورزګان ولایت د لری پروتو سیمو خلکو چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو، ازادي راډیو ته ویل چې طالبان او دولت پرې دواړو د تګ راتګ لارې تړلې دي او دوی نسي کولای چې خپل ناروغان پر وخت د درملنې په مخه روغتیايي مرکزونو ته ورسوي.
لارو هغه ستونزې شپې شکل دي، هغه د ویلو نه ډېر سخت حالت پر خلکو باندې په مظلوم ولس، یعنی خلک په نسي کولای چې خپل مریض په شو وخت کې راورسي تر څو دلته دغه تداوی وسو، خو هغه چې تر ورسي هغه ژوند له لاسه ورکوي.
مریضان ټول ته پښته پاتې
باید لار خلاص شي ولول شي مریضان اول بازار
نمې حکیم لا دلته مریضان او عملیات وستا عملیات رئیس د لار بند ده چې مور وای چې وس کلم ډاکټران رخصت کیم بدل ته ناس چې نه څوک لار خپل طالبان ته لږ د مغه مینه نه دي د خلک پر ځنه.
دا په داسې حال کې ده چې له تیر څه کم دوه کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د ټولو ولسوالۍ لارې له مرکز ترینکوټ سره تړلې دي، خو له یوې اونۍ راهیسې د ترینکوټ ښار ته هم د شاوخوا کلیو د تګ راتګ لارې تړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې د لارې د بندېدو له امله ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل تر کله چې له لرې پرتو سیمو څخه دوی ته ناروغ را رسیږي نو د ژوند وروستۍ سلګیه وي.
دا خبره واقعه ده. دا فورن هم یو مسجد خیر آباد ته لارې څخه راورسېد، هغه دلته رسېدي شفخانې ته ژوند یې د لاسه ورکړی. ورسره همدارکه میندې هم دي. د ولادت مسله خو داسې ده چې عجل وخت کې ته شفخانې ته ونه رسې، هغه خپل ژوند له لاسه په هغه حالت کې موږ سره رسېږي چې هغه د ژوند اخري نسوبي وي. ورسره
د دغه لارې تړل کېدو نه یوازې ناروغان له ستونزو سره مخامخ کړي دي، بلکې په لرې پرتو سیمو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم اسمان ته ختلې دي. د اروزګان ولایتي اداره هم ستونزه مني، خو د غفړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. د اروزګان والي محمد نذیر خروټي وایي چې هڅه کوي دغه ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل کړي.
دولت د چا په مقابل کې نه ده درېدلی، ولې زموږ غوښتنه دا ده چې د ډرایورانو سره په خبره کې زموږ دا هدف و چې عمومي لارې د خلکو په مخ باندې په جنګي او سیاسي ملحوظاتو کې ولس باید مخکې نه کړو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعا او په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا پراپر دولت ورغورځولې وه. د یادونی وړ دی چې له دې وړاندې هم د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دوه نیمو میاشتو لپاره هم ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي وه.
د اروزګان ولایت د اوسیدونکو د یو بلې ستونزې په باب مو واورېدل. دوی وایي چې د ناامنیو له امله لارې تړل شوي او حتی نشي کولی چې خپل ناروغان په وخت د ترینکوټ لوی روغتون ته ورسوي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته کتلی دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د سخت دریځو پر وړاندې د هوایي حملو زیاتېدو ته توجه کړې ده. ورځپاڼه د مقالې په لومړیو کې پوښتنه کوي، په ژمي کې د امریکایي ځواکونو حملې ونه ځنډېدې، خو آیا دا حملې طالبان له خپلو فعالیتونو راګرځوي؟ واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې تل په ژمي کې جګړه ورو کیږي او طالبان خپلو کلیو او تودو سیمو ته ځي. په مقابل کې امریکایي ځواکونو په دې موسم کې ستړیا ایستله، خو د ورځپاڼې په وینا په 1940 کې لومړی ځل ژمی ونه توانید. د امریکایي او افغان هوایي ځواکونو حملې کمې کړې او یوازې په سپتمبر میاشت کې دغو ځواکونو 455 هوایي حملې کړې چې په اوسط ډول د ورځې 15 حملې راځي. واشنگتن پوسټ لیکلی په ټول 2012 کال کې چې هغه مهال تر 100,000 زیات امریکایي سرتیري په افغانستان کې وو، د سخت دریځو پر وړاندې یوازې 200 حملې شوې وې. خو د 2012 کال له اګست څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د سختریزو پر وړاندې شاوخوا 2000 حملې وسوې. ورځپاڼې د امریکا د یو لوړ پوړي استخباراتي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي طالب قومندانانو ورته ویلي چې دومره درانه تلفات نسي زغملای. واشنگتن پوسټ د بشري حقونو د مدافع ډلو د خبري یادونه کړې چې وایي نورې هوایي حملې شایي د ملکیانو تلفات زیات کړي، خو نظامي چارواکو ویلي په ټوله کې په افغانستان کې د هوایي حملو پر زیاتېدو سربیره په 2012 کال کې د ملکیانو تلفات د تیر کال په پرتله کم سوي دي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز لیکلي طالب جنگیالیو پرمختللې ټکنالوژي ته لاسرسی موندلی چې افغان ځواکونه هدف وګرځوي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه د سه شنبې د ورځې هغې حملې ته اشاره کړې چې په کندوز ولایت کې پر یوه پوسته وسوه او 8 کسان پکښې وژل شول. نیویورک ټایمز د کندوز د پولیسو د قومندان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو سره قطه په دغه ولایت کې افغان ځواکونو ته د سر په درد بدله سوې ده. د ورځپاڼې په وینا دغې قطې په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې له لیزري او داس تجهیزاتو په استفاده حملې کړې چې د شپې ورباندې لیدل کولی. نیویورک ټایمز د افغان چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا جوړ تجهیزات طالبانو نیولي، غلا سوي او یا هم له افغان ځواکونو څخه پیرل سوي دي.
د سهار اته بجې او درویشت دقیقې دي. د کونړ اوسیدونکو وایي د موټر سایکلو له لوړو غږونو په تنګ شوي دي. ازادي راډیو سیمه ییز خبریال وایي په دې وروستیو کې په دې ولایت کې هم دا دود شوی چې موټر سایکل سپاره د دې لپاره چې غږ واورېدل شي د موټر سایکل سلانسر لرې کوي یا هم داسې سلانسر ور اچوي چې لوړ غږ وکړي. دوی له ترافیک غواړي چې د دې ستونزې مخه ونیسي. نور حالې د سیمه ییز خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ د مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو وای په یو شمیر موټر سایکلونو کې داسې سلنګسري لګول شوی چې اوازونه یې پر دوی خوب او آرام حرام کړی دی.
زمانم حبیب الله کمې سلنګسري چې لګول شوی موټر سایکل د یو خو په دکاندارانو په دی عام خلکو باندې بد تاثیر کوي او بد اغیز ورته کوي. نو
اصغر نوم دی ځکه چې دا خو هر انسان دی سړی بد خیری کوي کنځلې کوي او چا باندې بد تاثیر کوي او دا اوسنی ځوانان دا خو بزان او بدغمان نه دي.
زمانم سبحان الله مرول وسوالی اوسیدین بد کار دی بسلی په مخه باندې تیر شي بس بد تاثیر به کوي دماغ بوجرا ولي.
دوی له هټیوالو او موټر سایکل چلوونکو هم غواړي چې خلکو ته د ازار ورکوونکو شیانو له خرڅولو او استعمال څخه ډډه وکړي.
زمانم فدا الله دغه موټر سایکل والا څخه مې هله ده چې دغه جګ आवाज والا سلنسري له خپل موټر سایکل څخه لري کیږي بد آواز دی په دماغ باندې بد اغیزه کوي ځکه چې ټول انسانان نه غواړي چې تیز آواز واوري.
د کونړ اوسیدونکو له دولتي مسؤلینو غواړي چې د لوړ آواز د لودونکو سلنګسرونو په خلاف جدي اقدام وکړي
او زموږ د حکومت راهله چې په داغړ سلنګسرین نه موټرسایکل باندې بندې
کده شي د آواز سره په بد تاثیر وشي. دا د حکومت او د ترافیکو مسؤلیت دی چې د دې څخه مخنیوي وکړي.
د کونړ سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وای له موټر سایکل څخه د یادو سلنګسرو لري کول او په خار کې د نور بې نظمۍ د منځوړلو د پاره د امنی قومندانۍ ملي امنیت ترانسپورت او نورو اړوندو ادارو څخه یو ګډ کمیسون جوړ کړي چې مشري د خاروالۍ په غاړه ده او په دې برخه کې به جدي اقدام وکړي.
دا کوم چا چې د سلنګسرې لګولي چې مریضانو ته نور خاریانو ته زنانو ته صدمه رسوي او هغه ته اذیت او د ازار باعث ګرځي نو هغه به مونږ دا غینه لري.
خلک وای په اکثرو لوی خارونو کې په موټر سایکلو کې د بد غږ درلودونکو سلنګسرو ترڅنګ په شخصي موټرو د امنیتي ځواکونو د موټرو او امبولانسونو هارنونه لګول شوي چې بې ضرورت یې وهي او دوی تشویش سره مخ کړي چې باید حکومت د دغه ډول ولس زورونکو کارونو مخنیوي وکړي.
په کندوز کې بیا د ټکسي موټرو یو شمېر چلوونکي د ټرافیکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. وای له دوی څخه ټرافیک غیر قانوني پیسې اخلي او که پیسې هم ورنکړي دوی ته په ښار کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او په بیلابیلو پلمو یې ځوروي. له کندوز د ازادي راډیو بل سیمه ایز خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندز کې یو شمیر موټر چلوونکي د ترافیکو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. په کندز ښار کې د یو شمیر ټیکسي موټرونو چلوونکي شکایت کوي چې هر ورځ له دوی څخه په ښار کې د کار کولو پر مهال ترافیک له 500 افغانیو تر 200 افغانیو پورې غیر قانوني روپۍ اخلي او که چیرې پیسې ورنکړي نو دوی ته په ښار کې د کار کولو اجازه نه ورکوي او په بیلابیلو پلمو یې ځوروي. له دغو ټیکسي چلوونکو څخه یو تن خیر محمد آزادۍ راډیو ته وویل چې په ښار کې د ترافیکو له بې ځایه ځورونو او غیر قانونی پیسو اخیستلو څخه پوزې ته راغلی.
برادر ما مردمو خو بالای شنه میمانه 2 لک روپۍ ما بندس برادر شیدین روزی 100 روپۍ
ورور د کار کولو لپاره مې یو موټر اخیستې خو اوس مې ترافیکان نه پرېږدي چې کار وکړم ځکه نه هر ورځ 200 افغانۍ غوړي خو زه دې ورځ 200 افغانۍ نشم ګټلای. که پیسې ورکړم بیا هیڅ خبره نشته د چوک تر سره پورې راته اجازه راکوي خو که پیسې ورنکړم بیا مې چوک سرته نه پرېږدي ولاړ شم. په ورته وخت کې یو تن بل د ټکسي موټر چلوونکی یونس بیا وایي چې دی پردی موټر چلوي سول لارې د خپل د کورونې ستونزې هوارې کړې خو د ترافیکو له ځورولو څخه په تنګ راغلی دی.
کسای کې رشوت مې سورګي راسته او بالا مې رفر مې کنه پیسې برش مې ده 200-250 روپۍ مې ته.
دلته هر څوک چې زور او پیسې لري هغه مخکې دی. په دې لنډو ورځو کې حتی د نصفکاری پیسې هم نشو پوره کولای خو بیا ترافیک هم له موږ څخه پیسې غواړي. کوم ټکسي چلوونکي چې ترافیکو ته د ورځې 200 روپۍ ورکوي نو هغوی ته د ښار په هر ګوټ کې د فعالیت اجازه ورکوي او که څوک پیسې ورنکړي هغوی کار کولو ته نه پرېږدي. دغه موټر چلوونکي خبرداری ورکوي که چیرې اړوند ورګانونو په ښار کې د ترافیکو د بې ځایه ځورونو او خپل سروي مخه ونه نیسي نو بیا به دوی په خپله د ترافیکو پر وړاندې لاس په کار شي. بلخوا د کندز د ترافیکو عمومي مدیر عبدالقادر جیهون بیا وایي چې تر اوسه پورې دغې ادارې ته د ټکسي چلوونکو شکایت نه دی رسیدلی خو که چیرې ترافیک د غیر قانوني پیسو اخیستلو پر مهال ګیر کړي له دندې ګوښه عدلي او قضایي ارګانونو ته یې سپاري. موږ په ښار کې د ترافیکو له ورځني فعالیتونو څخه څارنه کوو، خو تر اوسه پورې په دې اړه موږ ته کوم شکایت نه دی رسیدلی. خو که چیرې موږ داسې کسان پیدا کړو چې هغه له ټکسي چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې اخلي، نو بیا ورسره جدي چلند کوو. د کندز د ترافیکو د مدیر د معلوماتو له مخې اوس مهال څه باندې 3000 ارادې رکشاوې او نږدې 2000 بی اسناده ټکسي موټرونه په دې ښار کې کار کوي، چې له کبله په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
اوس به هم له عصمت سروانه واورئ چې لرغونپوهان په افغانستان کې د یوه لرغوني د څو ګنبدو لرونکو جومات په اړه پلټنې کوي چې څه کله جوړ شوی او څنګه تر اوسه پورې د طبیعي آفتونو په وړاندې پاتې دی.
لرغونپوهان هڅه کوي چې د نړۍ د یوه تر ټولو پخواني جومات چې په افغانستان کې دی د پایښت راز معلوم کړي. د ټی آر ټی ورلد د راپور له مخې لرغونپوهان غواړي چې په دې ځان پوه کړي چې د نهو ګنبدو جومات څرنګه په پیړیو پیړیو د زلزلو، یرغلونو او ګڼو نورو طبیعي پیښو په وړاندې مقاومت کړی او لا هم پاتې شوی دی. د جومات د دې لپاره نو ګنبد وایي چې یو وخت کې نه ګنبدې لرلې. دا جومات مزار شریف ته نږدې په بلخ ولسوالۍ کې دی. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دا جومات چا جوړ کړی، خو لرغونپوهان وایي چې په اتمه پیړۍ کې جوړ شوی دی. لومړی ځل د 18 لسیزې په وروستیو کې یوې امریکایي لرغونپوهې په دې جومات کې څېړنې وکړې. هغې ته د سیمې خلکو وویل چې چنګیز خان دا جومات ویجاړ کړ. په 2006 میلادي کال لرغونپوهان وتوانېدل چې په دې جومات کې کیندنې وکړي. د ټی آر ټی ورلد پر اساس دا جومات چې سختې جګړې او یرغلونه پرې تېر شوي، اوس تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه درته خبرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر وویل تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته هیلې زیاتې شوې. نیکه هیلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پلاوي کې نوې له افغانستان څخه کتنه کړې، پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې خبر اعلان ته وویل چې اوس باید نړیواله ټولنه د دې خبرو ملاتړ وکړي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوه ورځنۍ غونډه کې چې نن په نیویارک کې پیلېږي، د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه وایي په دې غونډه کې به تر ډېره د سولې په بهیر کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پر ونډې خبرې وشي. د ناتو چارواکو افغانستان ته د ګرجستان د لسګونو سرتیرو د لیږلو ستاینه وکړه. د راپورونو له مخې نږدې یوه اونۍ مخکې د ګرجستان 100 پوځیان افغانستان ته ولاړل تر څو په مزار شریف کې د غدس ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځای په ځای شي. ټاکل شوی نن د هرات په څو ولسوالیو کې د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت د لارو د پخولو کارونه پیل شي. ټاکل شوی سبا تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان ټیم له آیرلند سره مسابقه وکړي. افغانستان د دې نړیوال جام په ډی ګروپ کې له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره یوځای شوی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس له هیوادونو غوښتل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون دی په دې خاطر چې په منځني ختیځ کې د ایران د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري نه زیانمنوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د واشنگټن لپاره دا مهمه ده چې په سوریه کې پوځي حضور ولري. ټیلرسن وویل دغه پوځي حضور به په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. په اروپا کې د ناتو عمومي قمندان خبرداری ورکړ که چیرته ناتو نوې ټکنالوژۍ ته مخه نه کړي او د روسیې د ګواښونو مخه ونه نیسي، په راتلونکو 50 کلونو کې به یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. دغه راز په د ویبپاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه بېلابېل مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو دغه راز د تفصیلي راپورونه هم هلته شته، فلمونه هم، او د ازادي راډیو د تلویزیونی خبرونو یو لړۍ هم کتلای شئ. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې مول د خبرونه دا برخه د ازادي رادیو دو نیوز ځانګړو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې د ځل مو د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې د عادلانه محاکمو د لړۍ په ترڅ کې د شکنجې په اړه معلومات راغون کړي او د ژوند په شیبو کې بیا د کوچیانو دودیزو خوړو په اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي.
مثال خبر کورت دمی گو شودا مستا دغه خوړې د کومورس غوخم پکې استعمال کولو ده.
خو لومړی پام وکړی د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله وایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې د لړۍ په دوام نن د شکنجې پاره بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه امیر عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب اشاره غلاست
مننس.
سیرات صاحب ک لومړی اوریدونکو ته د شکنجه د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته ستاسو محترم اداري او ټول محترم او اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. د شکنجه د مفهوم نه به مخ کې غایت قرآن عظیم شان را پویا سوچی الله جل علا شانو فرمائی چی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. الله پا خپل مورد که چی زخ پل بندگان نتعذیب ووما مگر ما چی ترغو پوری دوی تا رسول او هدایت نیستاول. دیدی آیت پا استنباط سرا مونگ تا دا جو تکیگی چی تعذیب دی انسان شکنجه دی انسان او دی انسان لپاره دا دی آیت نه صریحا معلومیگی چی او سرگندکی چی دا جواز نلری چی انسان دی جگسی انسان د شکنجه کی. الله چې خپل وای ز څوک نه شکنجه کوم نه تعظیم تر غوڅ ما څوک نه یور لګل. د دې رسول لګل په دې مفهوم دی چې انسان ته هغه جرم ور وپیژني چې دا جرم دی دا مکوي. نو په دې اساس باندې دلته مفهوم د شکنجه د قانون پرانا کې هر هغه عمدی او قصدی او ارادتن چې وغوړي د چا ته رنج تکلیف او روانی جسمی صدمه ورورسی ترغو پوری د سړای د مامور دی زب په دی وتونیږي چې ترغو پوری حقایق کشف کی. د شکنجه مفهوم په همدغه منوال باندې دی چې سړی ته درد رنج دا ورورسی چې ترغو پوری د سړای په دی باندې محترف سی چې دغه خپل د دغه جرم کده کډیم نه ځانته منسوب کی. دا مفهوم دی شکنجه دی او دا په قانون کې دا اعمال معنی دی.
ډیره مننه سیره سی محترم. څو ډوله شکنجه موجوده ده؟
د شکنجه دوه ډوله مو خود لول ډول رواني دویم ډول فزیکی. هغه چې رواني هغه یو بندي په تورو کوټو کې تک تنها اچول دا روحي صدمه ده. بل د ده عقایدو ته توهین او دته سپکی سپور ول او د دې هغه کم تنظیم یا سیاسي اړیکې چې لري د هغه منظومه یا منصوبه تنظیم ته سپکاوی رهبر ته سپکاوی او یا د دې فامیل ته سپکاوی د روحي سلامتی یا نور ډولونه هم چې هغه کشف سوی دي چې موسیقي ورته په جګ اواز اوریدل بې خوبه کول او داسې نور موارد دي چې دا روحن صدمه سړی ته رسوي. په ظاهر فزیکي حالت کې دا شکنجه نه محسوسیږي چې کله ته سړی وګورې محسوسیږي نه ولې دله د روحن نه ډېر غټه صدمه لري چې هغه موارد ما ذکر کړو. او یو خو فزیکي شکنجه ده چې هغه نوکان ایستل او هغه په دوره باندې وهل په یخو اوبه باندې درول او نوکان استل دغه نور موارد دي چې بل اخره یو مزنون دیتا وادار کی چی ترغو پوری هر حق عمل چی ده کڑی نوی ده شکنجی پترات که اگه پا دی معترف سی چی زان تی اگه جرم منصوب
سیرت صاحب ده شکنجی بعد پا نریوال قوانینو که چی ویل سویده
نریوال چی کل مختلف ملکونو مختلف جزاگانی پا مختلف انقلابونو که او پا مختلف حکمتو که ده غچ ده خستو بخاطر خلق متوسر سوله دا په تاریخ کې سب سوله بلاخره نړیوال په دې راجک سول د دې له خاطر د شکنجه کنوانسون تصویب کړي چې شکنجه په هر ملک په هر نظام کې په هر ډول باندې کغه د کودتا نظامی کغه د صلاح اخستلو په نظام دی یو نظام لبای نوړل او خپل سیاسی مخالف لبای نوړل بلاخره د نورو نه د اعتراف او د غچ اخیستو په منظور شکنجه ته متوسل سی په نړیواله کچه باندې دا ممنوع سوله هیچ چاته اجازه ورکول کیږي نه چې دا کې کچا دا کنفرانسون منلی او کې نه منلی د دوړو له خاطره دا ممنوع ده ځکه شکنجه داسې یو عمل ده چې توجیه نه لري دا څوک چې څوک شکنجه کوي دا یا سیاسي یا زبانی او یا هم قومی او یا هم مذهبی د سره اغه تضاد موجود وي چې ترغو دی بل چانه د شکنجه په زور باندې د اعتراف او د اقرار واخلي نو بنا نړیوال په کې جګسوله د قانون د من شکنجه تصویب کړی ده بعض ممالک دا تصویب کړی منلې ده چې موږ به شکنجه نه کوو بعض نه ده منلې بهرحال که چا منلې که نه ده منلې شکنجه یو ناوړه عمل او غیر توجیه یو عمل دی چې څوک په دې باندې متوسل کیږي
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1229 منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست سیرت محترم د ورستي پښتني پټوګه په افغانستان کې د شکنجه د مخنیوي لپاره تر دا مهاله پرې څه ډول اقدامات شوی دي
د شکنجه د ممنوعیت او د منوکلو په خاطر زموږ اساسي په قوانين کې ډیر دی پخونه د دې اشاره سوي د غواړم چې خپل درنو اوریدونکو ته په دې حق ته لږ مختصرا معلومات ورکړم څلورسم ماده د اساسي قانون د 1901 کال چې هغه د غازی امان الله خان دوره ده او په 1909 کال کې د ماده د 19 کې د نادر شاه په زمانه کې ممنوع سوی ده شکنجه او همدغه سه د 1933 کال د شپږم ماده په قانون اساسي په ماده کې د محمد ظاهر شاه په وخت کې او د 1955 کال کې یو درسم ماده د قانون اساسي د جمهوریت دیموکراتیک خلق افغانستان په وخت کې او د 1966 کال کې د ډاکټر نجیب الله په واکمنۍ کې او بل اخره د 1923 کال په 9 ماده کې هم د ممنوع د شکنجه راغلی ده د هغه وخت نه د اناده امان الله خان د وخت نه تر دننه پورې چې ته راونیسي د ټول دولتونه د شکنجه ممنوعیت په قانون کې تصویب کړی دی چې هیڅ فرد د دولت نسی کولای چې د مزنون نه د شکنجه په زور که هغه روحي یا هغه فزیکي اعتراف تر واخلي چې تر غو پورې هغه حقایق د جرم ته دوی ورسیږي. دا خو یو اعتراف یو وسیله ده. د هغه وخت نه تر دا اوسه پورې نړیوال ساتنه مخکې اشاره وکړله او زموږ او ستاسې د ملي قوانینو په رڼا کې چې هغه د دیارلس یوم کال نه تر دیارلس دوتم کال پورې په دې ټولو دورو د زمامداریو کې په قانون اساسي کې په مختلفو مادو کې تسجیل شوي دي چې شکنجه معنا ده.
ډېره مننه. ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. خواړه د ژوند یو مهم اړتیا ده. د ژوند پایښت لپاره انسان اړ دی چې خواړه وخوري او د دغو خوړو په خوړلو کې هر انسان ځانګړی ذوق لري، خو کله ناکله دا ذوقونه دومره پراخه شي چې د یوې ځانګړې قبیلې او قوم پورې اړیکه پیدا کړي. هر ټولنه، قبیله او قوم ځانګړي عنعنوي خواړه لري چې له بل هر ډول خوړو یې ډېر استعمالوي. که چیرې موږ د کوچیانو د خوړو یادونه کوو، نو حتمی به مو په ذهن کې د پسونو وچه غوښه، کورت، زیړ غوړي، د میږو شیدې، مستې او داسې نور راځي. موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د کوچیانو ځانګړو خوړو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
اوریدونکو د ټول نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په ځانګړو قبیلو او ټبرونو ویشل شوی چې د هرې سیمې اوسیدونکو یې ځانګړي دودونه، رواجونه، خویونه او ان بیلابیل خواړه لري. په افغاني ټولنه کې هم بیلابیل سیمې ځانګړي خواړه لري. څوک د غوربند شوله یادوي، څوک د خوځډنډکۍ او څوک بیا د مومند شوروا. دا ټول خواړه د ځانګړو سیمو پورې اړیکه پیدا کوي. کوچیان هم یو له هغو ډلګیو څخه دي چې د ژوند له ډیرو لومړنیو وسایلو کار اخلي. دوی اکثره وخت له سیمې ډیر لري په غرونو کې اوسي او خپل مالداري ساتي. پرته له شکه د سیمې له نورو اوسیدونکو سره یې د خوړو ځانګړی توپیر موجود دی. په کابل کې د کوچیانو ملک حاجی نیازګل مو د کوچیانو د خوړو په اړه غږولې. نوموړی وایي چې کوچیان د خوړو په پخولو ډیر ځان نستدي کوي. دا چې څه خوري هغه وایي.
مثال د خبرې کور د میګو شوده مسته دغه خوړه دي کوم ورس غوښم پکې استعمال کوو ځنه. دا شوده مسته هم خوښیږم. دغه خدای پاک راته مقرره کړې ده ورځان دغه مالداري ده دغه کور ته او دا شوده او دا مسته خیر سره دغه ورته وو. لس بجې سمیږی راسي او دلته شروع ورته وکړو یو لسو او شیدې تودې کړو ورځانه او شیدې وخورو بیا پسې مستې کړو. مازدیګر ټیم ماسپښین ټیم بیا ورته له خیره سره راجیک سو صفا سوتره دغه مستې ورته ووهو.
د کوچیانو کورت ډیر مشهور دی. دا چې څه ډول تیاریږي او کوم ډول خواړه ترې جوړیږي ملک نیازګل یې په اړه وایي.
کورت خود سه تیارو ستا شومړې واخلو او یې خټو بس زیاتی سه وخټیږي بس را کته کور او په دې وخت کې زیاتی دغه سي هغه ته تاور او کولنی کور او دوی کورت سازو بیا سه دغه وچ سي زیاتی داسې او تاسو پرته یې هي د زنانه له خیره سره موټي ورته باندې وایي وصول هغه وصول یې زیاتی مثال د خبرې یخی زیاتی دیگ دوا چه یه لخیر اصرا زیاتی او خوطهی او غوار ورطراواخلی یا نباتهی یا مثال ده خبری دی شدو غوری دا ورطراواخلی دوری ما تکو لخیر اصرا دا پسیر پوا چه و زیاتی دستی مالی تو هوس خیپا قولا ده.
دونو موری پا خبره چه دوی دیر مصرف نکوی او پا دیرو ساده خورو اخپل جوان تیروی چه ما شمانی هم ورسره خوشاله دی.
بل څه نست سم دغه د ماشومان خوښي خدای پکې هغه کړی پروردګار کارونه دي دغه مګې پوندغه باندې هغه کړی خوشاله کړی روزه خو کزیو غړی ور روزانه زیل غړیا چې اوس خدا زیل غړی مو روزانه دون څوک نه خي ماشومان اوس په دغه نباتې راوختي دغه نباتې ډیر استعمالي په خوابم دغه دی لمواز دی اخیستل د اموس ماشومان خوشکلی دی ودا نه خروروره دغه نباتې باندې راغلی دی اوس دغه نباتې په استعمالو.
ملک نیاز ګل وایي چې کوچیان هڅه کوي له طبیعي خوړو ډیره استفاده وکړي چې له همدې عمله دوی ډیر تندرست او صحتمند دي. د دې سبزو لسوالی یو بل کوچه شاداست بیا د کوچیانو یو بل ډول خوړو وچې غوښې ته اشاره کوي او وایي
خو به موږ لاندې کول څلور پنځه پسونه به ساتلي حلالول دا وازه به تازه وړه کړه پسه به م جوغدي کړو خو به مو ورته پلو دا به م جوغدي کړو دا وړۍ به م توش کولې سړي اوبه م په واچولې بیا به م جوغدي کړو بیا به م دالم سه ته پرېږدو دالم به م بیا تازه سوول کړو دا به م لږ هوا ته م نه پرېښود د سوچي زر زر به م وړ کړو او دا لرۍ به م پاک ورته پرېږدو چې دا م په لرې کې هغه کړو اوبه م ګاڼډه دا وازه بیا نه خرابېده په لرې کې دا د میږې لرۍ نه ده دا به دا لشنه به م ټکول پاک به م پرېږدو او زیاتي به م ډکه تویښه او بېرته به م ګاڼډه پسې تویښه دا به م دې کې نه ساتلې وه سر و کال به دغه وازده موږ استعمالول او دغه خصوصا په ژمي کې دا لنګ وازده مو نه کېږي مو کېږي نه یخې نه نیسي پریکړه ماشین په دې کې مثال د خبرې غوښه سره کول سر شی په دې کې پخېدو.
د نوموړي په خبره چې اکثره وخت کوچیان له ډېرې کمې غوښې شوروا جوړوي چې دوی یې تر ډېره له شوروا استفاده کوي. احمد رفیق ترخیل کوچی بیا وایي چې په افغانستان کې یوازینی قوم کوچیان دي چې هر وخت له غوښې استفاده کوي او هیڅ کله له کمبود سره نه مخ کیږي.
کوچیان چې وله پخوانه له قدیمه چې موږ کوچیان پیدا شوي دي دوی الحمدلله په غوښو کې معمول دي خصوصا دوی سره همیش وړې اوسمه وچه غوښه پرته وي ځکه چې خپل پسونه دي خپل مالونه دي هغه ځان ته وچې کې کرارې په بوجۍ کې اچوي دي چې هر چېرته کډه وړي بس یو دوه پتل کې غوښه را واخلي پس وازده پکې واچوي خوشبویه پخیږي ورځان ښه زدني شروع چې جوړ کړي هغه شروع چې دوی پخې هغه کله ټول بوی په سر نیولی چې اوله شروع پخه شوې ده دا یې کار د بل دوی کورت دي غوړي دي شودي دي مستی دي خیردک ده پنیر ده پوڅه ده دا د دوی خوراکونه دي د هر موسم خوراک ځان ځان ته ده نو یعنی دوی دغه د بازار له ترکاري د دغو شیانو نه استفاده یعنی ډېر وخت نه شي کولی.
له لبنیاتو څه ډول استفاده کوي او کوم ډول یې استعمالوي بیا هم احمد رفیق
خیدک پنیر او پوڅه یو رقم پنیر خدا غوړ زمې ساتل کیږي چې هغه ته مونږ د کوستانی پنیر وایي تروش پنیر ورته وایي او دا خیدک ته بیا پارسیوانان پنیر شیرین وایي او مونږ ورته په کوچانی اصطلاح باندې خیدک وایي او دا بیا پسرلی کیږي او پوڅه چې نو پوڅه خالی له شیدو نه جوړیږي هغه دې ته بیا خام پنیر په نامه باندې یادوي او د مونږ کوچان له دونه همیش استفاده کوي دغه خوراکونه دي. نور کله که بازار ته لاړ شي بازار نه یو څه سودي موجود راوړي کچالو مچالو پیاز دغه شی دوی له بازار نه اخلي اوس خو اکثره مالداري کمې شوي دي نو اوس دوی بازاري شوي غوندې دي خوراکونه دوی بازاري دي نه هغه وچې غوښې شته ده او نه هغه شی ده دوی د نباتي غوړي دوی بالکل استعمال کړي نه دي مغه د پسو لمونه به وازې به یو کرار به په ډډک ورته جوړ کړو ډډک به ورته په کې به اچولي وي دا به پریمي ته دا به لکه خلطه غوندې کړو ورته و به ګنډه دا به پکې اچولي دا داسې لکه یخچال غوندې چې را وبل واسطې منظم مغه پاکیزه وازده به دو دانې وازدې به واچولي خطق به هم خوشخوره و همغې نه به استفاده کوله.
کوچیان له یوه بل ډول خوړو څخه هم استفاده کوي چې لیټۍ ورته وایي. دا چې دا لیټۍ څه ډول او له څه شي جوړیږي دا پوښتنې به احمد رفیق ترخیل کوچی راته ځواب کړي.
کوچیان او اسانی لیټۍ به ورته دي دوی دغه د غوا غوړي چې دي دوی به په ځي کې اچول ځای د وزې یا د پسه له پوستکي نه هغه نو مغسې ترتیبات وي دوی چې همغسې جوړوو مغسې انار پوستې ورکوو روجانه نورې ښه پاک داسې یو شی جوړېږي هغه بس اوبه به وي کې چې کړي وبو يم او مو قطر غوندې وي دا ځکه به غوړی اچولی نن پلاني جه کې را پلاني خلکو یو واسطانه په خېل لیټي جوړ کړی لیټي لیټي به جوړو نه دغه جوړ کړل د کجالو په شکل به جوړ کړو خو ډیره ټینګه بوه بیا به سرخنه به کې جوړ کړي کې به شودي واچول ثابت بیا به دې زینه دې زوخه غوړی او بس دې زوخه معنا دا چې غوړې کې به دې توت زوخه کړو توت به یې شوی او دا به یو رقم شیره دې توت نه راوځي دا به ور سره ګډه کړې و دې ته به دي ځوخه غوړې دي ډېر نزولي سړي واغه درلودل دا به دې ته باندې واچول پی باندې مړېدلې و او دوه خاص پړې دا و چې کله به دوی دا کوچ جوړ کړو بیا به کوچ نه غوړې جوړول دې کې به دا خالي وړو د سورا چور دې ته به نه خوړې دي هغه خالص پم دې غوړې کې به جوشېدل
دو کوچیانو یو بل ملک میامتین چې اوسې کوچیانې ژوند پرې ایښی او په کابل ښار کې کور لري وای چې د کوچیانو خوړو ځانګړي مینوال لرل
صادقه خوشی مونږ به یو جوارای غوړی او کورت دا د کوچیانو خمیر مستیا دا وا ته خو چې بازه بورغلی نو وای غوړی راځي کوچیانو باندې مېلمانه کیږو حکم دوستان به درل یا به جوارای خوړی یا به کورت خوړی دا غوړی دی ښا دا به د کوچیانو خمیر مستیا وا جوارای چې به تنار بوسی کورتو کې مال کې دی ښا بیا غوړی پیوا شي دی ښا نو دا به دی بیا په کاسو کې ماتی غونده پورې کېدو حساب نه لري نو دا مونږ خوراک وداو اوس ګو پیرن تازه ار صحیح خل راوړي صادقه بیا په جوالو کې به خسته دی ښا بوجونه به ډاکو آن دی منی غلا پیسې واخیسته تر پسرلی پورې به کېده یا به چې کومه مینه کې دایمي واړولې هلته به بیا تنرونه مو تناره باندې مثال پاس چې پخول دیګه او په تبۍ باندې بیا د تبۍ جوړې پخوله د کوچانو دغه د مېږ غوړي جوارۍ او دا زیات مې خوښېږي کورت
له ملک متین نه مو وپوښتل چې د کوچیانو اوسنی وضعیت څه ډول دی او له کومو خوړو استفاده کوي هغه وویل
اوس کوچیان ډېر اثره شوي دي په سلو کې اوس مرضونه زیات شوي ګرمۍ تاثیرات زیاتې دیګه هغه کورنۍ غوړی کم استعمالی دونه نه استعمالی دیګه شیخی نه مرضونه دیګه بازی بازی ولاړیږي یا شکر یا ابشار یا دا یا مرضونه چې کومي نوونه زیات دیګه کورنۍ غوړی دونه نه استعمالی اونوم دی کوچیان نه دیګه غوالرو د غوامه دیګه نه کم دا استعمالو دیګه بازار نه غوخه وړو دا تازه بخو مخکې بلاندی کېده کوچانو به مثال د ګډانه لال کړ بیا په پور دغه ودا غل دغه بیا به غزوړند ک منی کې به دغه بس مغه به د سړو کې استعمالول هاي سړو د شیول کې وزید لکه سړو سره یو مقابله شي کې دغه یو کتره به کې واشه ولا هغه به دغه بس دې په یخني خبر نو خلق او به استعمالول هغه ته بیا چی شي مونږ لې لاندې وای منی چا دوه مګانه لال کړي چا دریا لال کړي لاندې کړي دا اوس خلکو مرزونه جاسو نو زه غلاندو تاثیرات هم جات پرې کړه په دغه لاندې حساب کې لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي بځه خوړه
اوریدونکو د کوچیانو د خوړو ستاینه په ولسی ادبیاتو کې هم شوې ده ځکه خو په لنډیو کې وایي مورې کوچیانو کې مې ورکړه چکی چکی مستې بخورم غټه بشم
زموږ د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com کچېری غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 یا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري
ځوان د څوک چې ګولې اوروې ځوان د څوک چې ګولې اوروې د خپل نکاو د بابا پر کني دی هجر کی د خپلوان پرته دی څوک پرون څوک په پاوښتلې ځوان تا څوک چې ګولې اوروې ریلوشتے جنازے را پاتے دمر کے چھو پلے کو رکھتے پشنو جل کو باندھے دو تو نگر دے وانا خبر سوے کابل اور رکھتے دفتائی تا پارا جوانا مورا وقت پل بابا پور میں نسرو رونا پھر دورا رہ جی
دا آپ پاگیس کے وڑی کرام او ماشم کو بنا جوانا تا سوچے چھے گولے اور چھ بیا داس وزے دلے دشتے دپے ہلو سنو تر گولو نہ راوڑے دغم لسان دوست کڑی سوی پوچھے بیا تنونو تر گولو نہ راوڑے بلا جی واقلم میرا نیا جوانا چل داد پونیانو جالے بلا جی واقل میرا نیا جوان پر چل داد پونیانو جالے دستا دبلار ساد ٹبر قاتلان داد رفتنو لٹوارانو تولے ساد ساد کلی مانو سن پتا باپ یو بانج نسری جی داد پردیو پرکا سولو سوی آپس سلو بینو نا مڑی جی پر دچیس نکی دا قدرت لے ونیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا پر دچیس نکی دا قدرت لے ونیان پبے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور با لالا چار سمنا سکر گنا دل مور چلا گولی مور با لالا چار سمنا سکر گنا سن دار سو کچھ گولی جی ہزیر کی پلوان تک دے چھوٹے